امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2013 کال په مقایسه په افغانستان کې ملکی تلفات 22% زیات وو. افغانستان په لومړي ځل د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخیسته او ملګری ملتونه د لیبیا په سیاسي کړکیچ خبرې کوي. قدر من اوریدونکو سلام، د دې ساده خبرونو له اوریدو وروسته مرکه او رپورت اوري. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې ځان او شبښنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د وړم کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې د هغو ملکیانو له تلفاتو شمیر 22% لوړ شوی چې د جنگ پورې مربوطو شخړو کې وژل شوی وو. د 2009 میلادي کال نه وروسته پروس کال چې څومره ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی وو، په خوا په نورو کلونو کې نه وژل شوی. دغه کال د ملکی تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما په خپل وروستو رپورټ کې وایي چې د 2014 میلادي کال په دوران کې 3,699 کسان په جګړو او نښتو کې وژل شوي او 6,394 کسان زخمیان شوي وو، چې په دې جمله کې ډېرې ښځې او ماشومان هم شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیوکلاس هیسم د رپورټ د خپرولو په مهال خبریالانو ته وویل:
In 2014 civilian casualties
شغلې هیسم وای په 2014 کال کې ملکی تلفات یو ځل بیا د 2013 کال په مقایسه 22% زیات و. د 2009 کال راهیسې یوازې په یو کال کې د تلفاتو تر ټولو زیات رقم دی چې ثبتېږي.
ریپورت وای چې د تلفاتو دومره زیاتوالی وغټه وجه دا و چې ځمکنۍ جګړې زیاتې شوې او په پور نفوسو سیمو کې د جنگ په دوران کې له هوانونو راکټونو او ګرنټونو استفاده کولې هم بل مهم عامل و. ریپورت وای چې په 2014 میلادي کال کې ځانمرګي بریدونه او د سړکونو په غاړه د بمونو او ماینونو چاودنې هم د ملکی تلفاتو زیاتېدو سبب شوې دي. دا ریپورت وای چې پروس کال افغانستان نه د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتل او د افغانستان حکومتي ځواکونو ته په بشپړه توګه د امنیت د ساتلو د ولیت ورسپارو لهم د ملکی وګړو تلفات په لړیدو کې رول لوبولیو. په ریپورت کې په طالبانو او د حکومت په وسلوالو مخالفانو باندې په 2014 میلادي کال کې په سوله کې د دواویا د ملي د ملکی تلفاتو د زیاتېدو ذمہواری اچول شوې ده او په مقابل کې په سوله کې د 14 ملکی تلفاتو پړه د افغانستان د حکومت او نړیوالو ائتلافي قواوو په غاړه ورزول شوې ده.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دفتر وایي چې پروسه کال د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه یوناما رپورت کتلې ده او په داسې حال کې چې د افغانستان د پوځ او امنیتي قواو د روزلو او مشورو ورکولو په خاطر چې کومې ژمنې کړې دي په هغې کلک ولاړ دی. د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره به پوره کوښښ کوي او څومره چې امکان لري د وژلو او ټپي کولو کچه به کموي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس دفتر وایي چې د ملي یووالي د حکومت د کابینې د هغو کاندیدانو نومونه به بیرته پارلمان ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولیږل شي چې په لومړي ځل کې د باور رایې په اخیستلو کې ناکام شوي وو. د اجرائیه رئیس د دفتر وایي جاوید فیصل امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
دا اشخاص به دازل مختلف وزارتونو ته معرفي کیږي چې په دې برخه کې قانوني مشکل هم نشته او دا هغه اشخاص دي چې په نورو برخو کې هم د شو مهارتونو تجارب خاوندان دي او کولی شي افغانستان لپاره موثر او ګټور ثابت شي.
جاوید فیصل ویل تر څو چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات نه شوي پارلماني انتخابات به ونشي او د اجرائیه رئیس دفتر د جمهور رئیس اشرف غنی پریکړې ته انتظار باسي چې کمیشن وټاکي. نوموړي ویل چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو پر مهال دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې وه.
د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې سکالې په ښځو باندې د تشدد او ظلم 4215 پیښې ثبت کړي دي چې د دې جملې نه په اتیا او مواردو کې ښځې عزت او پت په نوم وژل شوي دي. د دغه کمیسیون یوې غړې امریکا غږ ته وویل چې په 1393 هم لمریز کال کې د پروسه کال په مقایسه د ښځو په خلاف د تشدد او جنسي تیری پیښې زیاتې شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د قندهار په خار کې نن په ویزان مرګي حمله کې یو خزه وژل شوی او د ملي اردو د درې عسکرو په شمول څلور کسان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د زابل ولایت په مرکز قلات کې د شاجوی دولس علي د امنیت قماندان په کور د لاسي بم په حمله کې امنیت قماندان محمد الله له خپل څلور امنیتي ساتونکو سره ټپي شوی دی.
د اوکران جمهور رئیس پوروشنکو وایي چې حکومتي پوځونه د اوکران د ختیس خارګوټي له ډیرو برخو نه وتلي دي. د اوربان باوجود دغه مهم خارګوټي د روسي پلو یاغیانو تر محاصرې لاندې و او جګړې پکې همدغه شان روانې وي. د جمهور رئیس پوروشنکو د دفتر یوه بیانیه چې نن د چهارشنبه په ورځ خبره کړې ده وایي چې حکومتي قواوو په منظم او پلان شوې توګه له دیبالستیونه په شاتګ وکړ. ټاکل شوی ده چې ښاغلی پوروشنکو به نن نا وخت د جنگ لومړی جوابات ته لاړ شي او د اوکراین له نظامی قماندانانو سره به وګوري. د خرګوټي د دوړ خو ترمنځ د روسي جګړو مرکز د اوکراین په ختیځ کې د یک شمې پورز اوربند نافذ شو خو په جګړو یې څه خاص اثر ونه کړ. لبل خو د امریکا د جمهور رئیس مرسیال په اوکراین کې د روانو جګړو پړه د روسانو په غاړه غورځولې ده. د سپینې ماڼۍ یو مطبوعاتي بیان وایي چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې له روسي قواو سره په ګډه جنګیږي. ښاغلی بایډن د جمهور رئیس پوروشنکو سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي او په دې اړه ورسره وغږېد.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یو غونډه پرانیسته چې د افراطیت د مخنیوي په ضد د مبارزې لپاره رابلل شوې ده. جو بایدن په خپله وینا کې ویل چې دغه مبارزه یوازې د نظامي قوت نه په استفادې امکان نه لري، نورې لارې چارې دي هم په پام کې ونیول شي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities.
ټولنه مکلف دي چې د مهاجر ځوانانو ته د کار او روزګار موقع او فرصتونه برابر کړي او دا احساس ورته ورکړي چې هغه د ټولنه مساوي غړي دي. پولیس باید له هغوی د مدني ټولنو له مشرانو او تاجرانو سره نږدې اړیکې ولري. په دغه غونډه کې د شپېتو ملکونو استازي ګډون کوي.
یو جوړه خامکی او رنګه جامع چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نوی ډیلی ته د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د سفر په دوران کې اغوستې وي او نیمه په لیکل شوی وو، اوس په 14,000 امریکایي ډالرو لیلام کیږي. کله چې ښاغلی مودی په دغه جامو کې د امریکا له جمهور رئیس سره ملاقات کوي، ځینو خلکو په دا انتقاد وکړ چې ولې نوم په رنګه څادر باندې ښکل شوی دی. د هند د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلی چې ښاغلی مودی خپل ځان ته غره دی او غواړي چې ځان وخی. ټاکل شوی چې دغه جامع او څادر به د هند ګجرات صوبې د سوټ په خار کې لیلام شي. مخکې له دې چې صدر اعظم شي، مودی د ګجرات اعلی وزیرو د نوی ډیلی په صوبایي انتخاباتو کې د عام آدمی په نوم یو کوچنی ګوند په لاس د بهارتی جنتا ګوند له ماتې وروسته اوس دغو جامو خلکو تبصرې زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د چهارشنبه په ورځ عجله غونډه کوي او په لیبیا کې د رواني سیاسي وضعیت او ناقراری په اړه بحث کوي. په لیبیا کې د محل دوه سیال حکومتونه فعال دي او د رقیبو وسلوالو ترمنځ د خاورې د نیولو لپاره جنګونه پیل شوي دي. له بلې خوا وروسته له هغه چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې د یوشتنه مصری عیسویان اعدام کړل، د مصر د هوایي قوه او جټ الوتکو په لیبیا کې د دغه ډلې په مرکزونو څو واري بمباري وکړه. د مصر خارجه وزیر سمیع حسن شکری پرون د سه شنبه په ورځ په لیبیا کې خبر اعلان ته ویل چې عربي ډیپلوماتان په مسوده باندې کار کوي. په مسوده کې په لیبیا کې د وسلوالو ملیشو ته د وسلو په لیږلو باندې د پابندۍ غوښتنه شوې او دغه عمل د قانوني حکومت د ملاتړ غږ پکې شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان پروګرام لومړی مرکې ته د فبروري 15 له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو او وتل ورځ و چې د جهاد د بری ورځ په نوم د زنو جهادي مشرانو په وینا او غونډو د ورځ هر کال لمانځل کیږي. سکال هم په همدې باندې ولمانځل شو. په همدې مناسبت جوړ شوی غونډه ته جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ویل چې د داعش په مقابل